زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. برتنوی پیټر رینولز او میرمن باربی د طالبانو له بنده خوشی شول. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی شوي او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوي دي. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی وو. دا برتنوي وګړي اتلس کله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اړتیا په صورت کې به د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کېدای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به ورکړل شي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د متقاعد پاکستانی جنرال فیروز حسن خان له قوله ویلي چې سعودي عربستان پاکستان ته د اټومي پروګرام د دوام لپاره سخاوتمندانه مالی ملاتړ وکړ، په ځانګړې توګه کله چې اسلام آباد د امریکا تر بندیزونو لاندې و. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرسته لپاره یې د هیواد سره منلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2013 کال کې د ایران د ازادۍ او د وسلو د ویش د مخنیوي د قانون په اساس صادر شوي و، تر څو د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. په دې کې ویل شوي چې د معافیت لغوه کېدو وروسته هغه اشخاص چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په آی اف سی ای کې د یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي، ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار بندر په څیر په پراختیایي پروژو کې چې افغانستان ته یې هم ګټه رسیږي فعالیت وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اسرایلو پاوز خبرداري ورکړی چې د غزې په ښار کې به په بې ساري شدت سره عملیات ترسره کړي. د فرانسې خبری آژانس په وینا د اسرایلو پاوز د غزې اوسیدونکي هڅوي چې له جنوب څخه ووزي. پاوز د لنډمهاله تخلیه دهلیز د تړلو اعلان هم کړی چې 48 ساعته وړاندې پرانستل شوی و. د اسرایلو د پاوز عربي ژبې ویان اویخای ادری پر ایکس پانل لیکلي د غزې ښار اوسیدونکو ته په خطاب کې د ویلی دی چې له همدې شبې د صلاح الدین سړک جنوب ته د سفر لپاره تړل شوی دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونه به د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو پر وړاندې په بې ساري شدت سره عملیاتو ته دوام ورکړي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژني.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکمم. په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال لره رسیدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلې، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه جنې او شزي چې له شوانځي او پانتونه محرومي شوی وای له شوانځي او پانتونه څلور کال لري والی ورته ډیر ستونزمن وو، خو بیا یې هم د شوانځیو او پانتونونو د بیا پرانستلو لپاره هیلي له لاس نه دی ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خپل شپږم ټولګي پورته د جنو پر مخ د خوانځیو د دروازو لټړل کېدو د څلور کلونو نو پورا کېدو سره هم مهاله ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو لامل لسته کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر ولسمه په افغانستان کې لمنځنۍ یوز د کړو د افغان جنو له محرومیدو څلور کاله پورا سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خوانځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پانه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منسوي دي. راپورټینګار کوي چې دستانن غوونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تم کې دای نه سینه وخت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې وسنۍ بندیز غندلای په دې اړه په خپل بیانونو او راپورونو کې ل نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغه نړیوالو سازمانونو د خبردارۍ هم ورکړای چې د ښځو په فعالیتونو دوامدار محدودیتونه ل دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له خوانځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوي وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د خوانځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوی وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنې هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمامه شوه ځکه موږ هغې ماحول کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړو چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانستلو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
د فیروزی عزیزی څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په سپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او لتاسو واورم چې پتی رسو کلونو کې د نجونو د شونځو د پرانستلو لپاره مو هلی ځلې کړې دي. کوم لتازه فعالیتونه خبر کړی چې تاسو څه کوئ؟
السلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلمه محترم ګران صاحب، تاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې منګه دا دوه نیم کاله د فایندو دپاره د زده کړو د دروازو د بېرته خلاصولو او د دوی د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایندو په مخ باندې د زده کړو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې منګه افغانستان ته سفر کو د مشرانو سره ولیدل، د ولیدل صاحبانو سره، د رئیس وزارت د دفترونو مرستیالانو سره، دوی د کافي اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړو، وکړل مجموعان یعنې نورو مشرانو سره مو هم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي دی یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ ته په تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دغه علوم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکالې بیا لاړو افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز کوشش کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل کدي البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو، او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو. دا راز کوم کانفرنس دایر کو یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او بهر کې مو دایر که هم هله د چوش کولای دی زدکرو مسولین د افغانستان نور تر دعوت کو. دغه زمونږ پروګرامونه دی، البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو او هله د چې ورته ورسی.
بلې اغله مليار تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو پترس کې تاسو ته د طالبانو جنو چارواکو د خبره کړې و چې د اسلام له نظره د جنو زدکړې تر شپږم ټولګي پورته روان دي؟
نه، موږ ته هیڅ دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نم کومنګ دغه باندې ما ته لیدل دي مکتبونو چې دا البته څلور کال یو نسلونه سره دغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول. دوی دې نه دی ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده، ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کال یو عمر ده، که یو چلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کال کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې واغه به سه کال دی دولسم نه فارغ شوی وای، یعنی دا امر ثانی ډیر وګت شو. دا هیڅ نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې معنی دي. البته د اختلاط دا مسایل موږ پر مطرح شول، چې هلته هم موږ بیا استدلال وکړو چې په اسلام کې خو اختلاط معنا نه ده، که اختلاط معنا وای نو دا د کعبې شریفي شاوخوا ته یو څلور سوه کاله څه د نارینه څنګ په څنګ روان وي، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي، او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله خلوت معنا ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه، بغیر هغه نه موږ دا خبره م وکړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د جنوب بیل دي الکانو بیل وو. خیر لغه نه مغه وخت کې مونږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ویلې، او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم دغه نارینه و چې هغه ډېر سپینګیری و، نور ټول معلمان زمونږ خزینه وي، حتی اداري مامورین زمونږ خزینه وي، او دا هغه وخت کې چې روسان افغانستان کې حضور درلود، یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه و. یا د نصاب موضوع که مطرح شول، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړي نه، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې که د نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د استاد څرګندولو ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واټل کو تر رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس د تر کمیشي ودی چې 15.5 تر رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د سنوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محرومې شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له سنوي زده کړو به برخې شي. یو شمیر پاکستانی چارواکي دا نظر لري او دا تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. گران سپتا سو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده تر سره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینی پاکستانی چارواکي دا خبره کوي.
ډیر مننه کوم قدرمن شهبر صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنه قدرمن خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپټ وایي، دی غوی سیاستونه دا دي کې ملایان دي کې جنرالان دي کې استخباراتي کړی یا استابلیشمنت کې حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دي. دوی پالیسی دغه دي چې افغانستان باید بی ثباته وي او افغاني ټولنه باید لا عصري زده کړو ساينسي زده کړو له دغو څخه باید بی برخه وي، او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خواټه کې یا نور المدارس یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه به برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خو ګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه 20مه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه دغه کار باندې لګیا دي چې دغه باندې کلی او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګراند سپ
سایلری دغه څخه
محروم کی. ګراند سپ مننه وبخښه تاسو خبرې خطا کوم، پام دی برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیسته دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغیز پریوزي لاندې څرګندونه دي. دا سره ور
لکه څنګه غټ فرق پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو زر جی بی انټرغه او دوله سو جی بی انټرنیټ مونږ ته سه اویا ایم بی صورت لري، مونږ ته کو زر افغانۍ راکول کیږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم مکوی انټرنیټ ته وکړ دا هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په خپ عارف باندې دا هم کفایت نه کیږي ځکه درسونه دي ځوانانو پانتونونه دي دی غول لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې غول لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دام پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخت وي، ځکه هر ځوان نسي کولی سي واده ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرون راغلي تشویش ورته پیدا سوی سي. مثال که دا نه اوس زمونږ پوهنتون خو هم بند سي، ځکه مونږ درې درې کاله پوهنتون ویلی یا دوه کاله پوهنتون ویلی، مونږ خو نور نسي کولی سي هغو درسو ته هم دوام ورکړو. او که چېرته د سیم کارت له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي، هغه به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
ګران صاحب، که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم، دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نور ستونزې هم راولړې کړې دي، په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیاری سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګوریا متاسفانه چې اول خو دغه سباندې څلور کاله افغان جنی چې هغه مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي، او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګوره، علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګوري د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات، اقرأ باسم ربک الذی خلق، دغه اول اقرا ویل ده، او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده، او هغه ته فرض ګرځولی ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي. او نن ورځ هغه د لایق صاحب یو شعر به زه ووایم، وایي: دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا، زه د زړه وینې پېخرم دوی دښمنی کا، خلک وخاتو وستورو او سپوږمۍ ته، دای لا دو میجو تناست او شپنیکا. نو خبره دا د سیوس په دغه یو سیستم پیری کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې ده، چې هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس وویل، ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید، هغه ورته ویلی وایي د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکوله، د تاسو سره وایي ټلیفون شته، د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی، وای هو، وای نو په دې حساب تا د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی، یا لته سره ده. اوس ته فکر وکړه، ګوره دغه اپل موبایلونه دی، دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه دغه د سیدار رقابتونه هم روان دي، دغه سی په میلیارډونو دی خواوی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه دغه جغرافیا، دغه وزدا دی ګوګل یا جی پی ټی، چات جی پی ټی د کچې دا دغه څومره مخبه تللی دی، ولله دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصه دي چې دلته گویا دغه کوپر ته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستنی دي، او هغه وای په دیوالو باندې جوړول دي خلکو ته تبلیغ کوي چې دا داسې دا او دغه باسي.
ګران صاحب، په همدې برخه کې به بیرته د اغلی مليار نظر واخلم. که څه هم مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلی دي، هغه ور سره جدي مخالفت نه دی کړی، لیکن اغلی مليار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته ویلي دي او تاسو ترې اوریدلی؟
مخالفت تک اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبر کې اشاره کړل چې نصاب موضوعي مطرح کړل او د حجاب موضوعي مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شو. البته دا د یو چارواکي لخوا، یو محترم چارواکي لخوا دا موضوع مطرح شو، موږ ورسره استدلال کوو، نه هر کې ویل چې تاسو صحیح وایي. اما که راځو به تم دغه موضوع ته، یعنی زمونږ په جرګه کې سمون سره یو د آی ټی متخصص ساده چې خپل په حالین کې اوسې کو پیو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي، دې ما ته ویل چې زمونږ د نیم نه زیات کارکونکي د هند او د پاکستان نه دي، او موږ د خلکو سپیژنونو هیڅ سی وینو نه، ځکه دوی د خپل کورونو نه مخ سره کار کوي. د هند او د پاکستان نه. نو کومنګ د خويند د لپاره دغه تامینات د استاکرو مساعده کړو مساعده کو ډیر امکان دي شته د نور نور د انټرنیټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا ډیر د لپاره دا ډیر خوشاله چې خپل کورونا کار کوي موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم افیکټ په نامه باندې خلک خوشاله چې دوی د کورونا کار کوي یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه د منګه اوسنۍ چارواکو ته یا د افغانستان اوسنۍ چارواکو ته یو ستونزه دا په مخ کې ده اصلا ډیر حل کېدونکې ډیره کوچنۍ ستونزه ده اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی د یوازې باید زده کړې وکړي زده کړو تامین او ورته مساعده شي زه حتا ده چې ډیر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیل له خوا نه زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډیر په سرعت باندې په دې آی ټی په برخه کې په مخ ځي هند همدغسې او افغانستان ملکه څنګه چې اخیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې استاذ قدرمن میلما موږ په هغه حالت کې یو کدي پاچا خان سفر دی د منځني ختیځ ته چې اسرائیل ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلی چې په اسرائیل کې يهودان څلور شفاته کار کوي او د هغه ځنه چې تللی فلسطین ته تللی کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناستې قتی کوي او د چلمس کوي نو ما پاچا خان خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته چې او د څلور ساعت کار کوي او تاسو نه تاسو دلته کتي چلمس کوي وای دی فلسطینیان راته ویلي چې منګه ته خدای ارته رسي او څنګه دا منګه وینو چې خدای ورته رسي نو خدای خو یې را بشکره چې رسي خدای وای چې تارکات او چې برکات وکم نو هغه د اوس د اسرائیل حالت او هغه د غزي حالت نو دغه شی په هغه هدف د پاره چې اسرائیل جوړ شو هغه هدف د پاره په جنوبي اسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په هغه صورت باندې مخته ځي منګه نن ورځ په افغانستان کې خپل اسمان په خپل اختیار کې نه لرو منګه کافي وسله د دې لپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په منګ باندې سانکشن دی تحریمونه دی منګه بانک پیسې کنګل دی منګه وصله نشو اخستلای من د خپل وطن نه دفاع نشو کولای او دې تیر ستونزې نور هم دي چې دا یو دغه
دلته او بخشه
دا تحصیل ده
بله او بخشه د دې انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه سرالتون کې به تیارې او دوی هم دا خبره وکړه لیکن جن نور شان اجتماعي تاثیرات اقتصادي تاثیرات اوس مثلا نړیوال راپورونه دا دي چې افغانستان شاوخوا 1 میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکي لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني څرنګه به مني او ولې نه مني هغه مليار
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډیر سخت دی هغه څه چې موږ برداشت یا موږ تویل شي ودی د بهرانيانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې نه لګي هر څه چې افغانان باید خپل ورشي او دا موږ تویل شي ودی چې هرڅونه ډیر افغانان کول شي رشي د خارج نه دوی دی ورته خراغلاست وایي خو خبر ته غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د منګه تک خپل هر ځل چې منګ تلیو د خپل یو اثر او یو غیزه درلود او زه هم چې دا مثبت غیزه که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کینه دوی د تقنات ورکې دا یو موضوع ده دوی هم چې
او بخشي تاسو قناعت وایسي خو تاسو وایسي چې یو هم را سره مخالفت نکاو نو قناعت ته سره لپاره
که دوی دی خپل مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی خپل ورته نشي کولای د موږ د خلینه ورته کولای شي کنه یعنی دوی دی چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وايي چې دغه لاس نفر شل نفر دیش نفر سل نفر د افغانان د بهر نه راغلي دی دغه وختنه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند ته په بهر کې تضمین د موږ خو کمارتي حالت نه لرو موږ کوم کار غواړوالته نه کوم موقف غواړوالته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو من خو چې افغانستان ته سو د وطن درد ته پارزو دی ور وطن د راتلونکو د پارزو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنگ کې ډوب نشي بیا په کې وژنې نشي بیا په کې وینه توی نشي نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی دوی خو پیږي په دوه مدارجه کې زه فکر کوم چې دا د موږ تاسو او خیر وي تاسو هم د مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
اغل مليار تلفون رابطه قطع شو په دې برخه کې بعد ګران سب ستاسونه وورو آیا لکه څنګه چې اغل مليار دا کوم خبره وکړل سي د هلتا کچرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشانو سره خبري وکي هغه قانوني کې دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکي او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشهد غوښتنه وکي چې هغه د ته حاضر شي چې دا ستونزه حل کړي. آیا ممکن ده ګران صاحب؟ بله ګران صاحب اورو سره
او غش دی
او زما سوال مو اخیست
پښتنه ماته متوجه
بله او ملک ساسو نظر واخلم
او زخ په دې نظر یم چې فکر کوم ګوره دا څلور کال وسول چې د نړۍ ملګری ملتونه دغه سي ډیپلوماټیکي حقوقي حتا دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري. د افغانستان خلک وشتنه دین لري چې تاسو دغه د شجنو لپاره حق حقوق چې دغه د بشر جهانی اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دی او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دی دا ورته ورکړي دا باندې ظلم مکوون. ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا تر امر رسانی پوری او په دغه چوکات کې دوی بیا په شذو باندې فرمانونه را باسي هغه باندې ظلم کیږي. دا خو سپیره ظلم دی او وګوره کچېشته د پاکستان په باس باندې کم شو مولانا سمیع الحق مولانا فضل الرحمن تقی عثماني او عثماني تقی د تقی عثماني دا او دغه بل قاضي حسین احمد چې مرسو دغه ټول اولادونه په اکسپورت کې په لندن کې په امریکا کې شجنه لورانی تعلیمونه کوي. ولی افغانان به دې ته تشوکي چې دا جهاد دی په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1970 کې زف چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان تور او هغه ویلی وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنگ دی زما افغان په کې وژل کیږي او دا فساد ده دا جهاد نه ده. او دا خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل د پیرسلویکا ټول د پاکستان سیاسي رهبرانو د ته اشاره کوله وای دا افغان می جهاد نه بلکې فساد دی. دا خبره دقیقه ده. اوس طالبان د نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غوښتنه کوي حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې په ډیرو ادبی الفاظو باندې ولی دوی نه مني. ما مثلا زبا یو مثال درکوم دغه په هند محمد عثمان روستار ترکای هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلې هغه څو کال مخکې کله یو کابل کې له مقاماتو سره ولیدل قندهار ته ولاړ دغه ملا سره سي د فرمانونو صادرې وای ما ځینې خوای شو کو چې ما ته دغه یو فرمان وسره کچې یو هفته بعد یو میاس بعد د شذو مکتبونه په انتونونه بخلاصيږي. دا خو د اسلام حکم ده فرض ده. هغه وای ولکه را کړی او بیا وسغه ځینې مایوس دی او هغه ګوریا هغه وخت چې دغه نړیوال اتحاد د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو همدغه روستار طریقې په ډیر حقوقي چوکاټ کې او په ډیرو شو مقالو او دغه شی حتی په جنو نورو سیمینارونو کانفرنسونو
کې دوی تفاوی کوله همیشه
سخت تفاوی کوله وسغه هم
ګراند سپ د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه. مثلا د ماشومان د حقونو نړیوال کنوانسیون د افغانستان د غړی دی. د دې کنوانسیون لمخې ټول ماشومان له زده کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې دا نارینه د کشزینه د شوزو په وړاندې د هر ډول تبیس د لمنځوړلو کنوانسیون د افغانستان په 2003 کې منلای وو. دا کنوانسیون هم د شوزو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ ته او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي که چېرته هغه ونه مني هغه له ملیار د سوال تاسو ته راځي ده. نو ولې باید طالبان د توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
تاسو وینئ چې دا څلور کاله چې دی رسمیت نه دی پیژندل شوی، لکه دا چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان غړی ده هغه نور ورته احترام نه ده شوی، درناوی ورته نه ده شوی. افغانستان کې عملي شوي نه دي، یعنی د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی، ماشومان مجبور دي چې کار وکړي په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي. او دا د حکومتونو مسؤلیت ده، هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې، هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهره د ډیکلریشن په نامه باندې یادیږي، بشري حقونو اعلامیه په نامه باندې یادیږي، هلته هم په نهمه شپږشتمه ماده کې دا شی ویل لکن دا د موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس ورسره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا دی شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلي دي، همداسې ادامه لري. هغه دا ده چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې، د حقونه ثبت شوي دي، مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې تېنه اخیستل شوی دی، د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي، د دې دپاره د بانکونو باندې تحریمونه دي، بانکونه چې تحریمونه دي افغانستان کې پانګونه نه کېږي، چې پانګونه نه کېږي ترمینه کاري فرصتونه نه ایجادېږي، کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک دې ولګي فقر سره مخ دي. دا هغه څه دي، دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد دې ټولو ستونزو همدغه ده، مور ده پېستله. شاید امریکا ګرچې امریکا هغه وخت کې هغه د امریکا دغه چې وه شته سفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه د هغه خاص نماینده چې وه میری
وه رینا میری
هو هغه ویلو چې طالبان مکتبونه خلاصم کېږي چې نه کېندې پر موږ یې ښایي پرسنیتونه پېژنو، اما اروپا خو بیا پرسنیت پېژندل بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تر یو حده پورې، اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې پرسنیت وپېژنو، نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري، یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی، دوی دې پرسنیت ونه پېژني، یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ښې اړیکې لري. دای خوښنی دی چې دغه طلایي فرصت دی، دغه امنیت چې دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی، ځکه زه تللی یم افغانستان ته، لیدلی مې داسې کار یم. دا امنیت په دغه څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې، ځکه زه یعنی ماشومه وم او فیصله زاړه شولم او امنیت مې ونه لیده، اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی دا بې ساری دی. یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بې ساری دی په افغانستان کې، ولې دا ټول د دغه تصمیم چې دا امرسانی ده دی در سر لاندې تللي دي، یعنی خلک خفقان لري، خلک خوشحاله نه دي، خلک خفه دي، خلک په فقر کې ډوب دي، دغه ستونزې دي او بل سره تړلي دي لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه. او د دوی یوازې نه یو لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي ده، او د خویندو په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي یا د زده کړو مؤسسات تړل کېږي، دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده. موږ باید د منطقي سیال اوسو، که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، خویندو مو باید درس ویلی سي، خویندو باید تحصیل کړی وسي، موږ باید په هر رشته کې خپلې خویندې ولرو. موږ وینو چې په اسرائیلو کې جنګیان یسیز په آرمی کې په پوځ کې جنګیږي، درس وایي، دا ځکه چې اړتیا ده ورته. موږ په وطن کې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده، موږ ځوانان شهیدان شوي دي، زموږ ملکیان وژل شوي دي، شهیدان کړی شوي دي، موږ کونډې لرو، موږ یتیمان لرو چې دوی باید په خپلو پښو ودرېږي. او دا د افغانستان د ټولنې لپاره
او دا تنها د وینا تر حده نه ده. دغه اوس په کونړ کې د دغه زلزلې له امله یو شمېر مېرمنې کونډې شوې دي، بې سرپرسته پاتې دي، یو شمېر نجونې بې سرپرسته پاتې شوې دي، او ایرانه پاتې شي څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي و، ایرانه پاتې و چې د نجونې او د ښځې څه رقم تر خاورو لاندې راوباسي. لیکن هغه یو ډله دی، یو څو ډلې دي، ډاکټرانو هلته ورغلي، هغه دی وی ډاکټر خبرې ما اورېدې ک روغتیا پالوه ویلې وای وای کده زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدون کې را سره دی. ازادي په چپو کې پروگرام دی، د دوی نظر به هم راوخ مهرباني وکړئ. موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز مهرباني. وعلیکم السلام.
شي بار سلام محترم تاسو د رادیو مېلمنو او تخنیکي شپکای هر څه سلام.
مننه مهرباني.
مننه اوسامه هم د هلمند سره شي بار سلام محترم دا خو چې دا څو کار کې څلور کار کې درې کار کې دا مکتبونه بند کړي دي نو نه پوهېږم چې دوی په کوم دلیل سره بند کړي دي. خو زه فکر کوم چې د طالبان په حکومت کې یعنی د هلمند او د کندهار خلک چې دي پر واکمن دي او دا خلک چې وایي یعنی وایي نه چې مکتبونه یې داسې وي. دا خلک چې دي په سارا کې را لوی شوي دي د دې یعنی د هلمند او د کندهار ښځې خو اوس هم پرته له ښارو نور اوس هم په کورو کې ناست دي مکتبو ته څوک نه پرېږدي. نو دوی داسې دي
حکومت کار
بی وس وای چې وای دا مشتر وسه باره وز کنه خو ضرورت دا یعنی لاند مثال دا د زلزله د پولو سیم کې یعنی دا څنګه ضرورت وسه یعنی ډاکټر هم څنګه ضرورت لري
نه هغه بیا څنګه کوي یعنی کله سې دی یو چا یو میرمن ناروغه سي مثلا په هلمند کې چاته ورولي نه ډاکټر ته ورولي اول ته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته شې نه ډاکټر ان ته ورولي خو دا
شې نه ډاکټر ان خو نه شې نه ډاکټر ان خو محدود دي یعنی دوی خو کچر ته ډیری وی خو واه واه او کنه اوس ډیر محدود دي ډیری کم دي څنګه
تر اوسه خلاصه برته محترم ګوره چې په جمهوریت کې خو ډیر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکټران خو راخه چې کوم وی راتلونکي ته ورختا یو څه دلته شنه ډاکټران ستای انده هله ګلاتې د شارو ته ډاکټر وو کی یا ډاکټر راول دلته په کجوال سیم کې کلینیک جوړ کې شنه ډاکټران خو په څومره پیوانه ست خو د دې مخ په هیڅ نه بار دا چې یا سنسریسی یا مریسی نو بارا دا ډاکټران سر مرسو خو باید مرسو تا سلیرم دکتا و گورو یعنی وست دا یو لان مثال دا یعنی دا تذکرو پا مرکز کی یعنی شدنا کارمند نستا برا رضا ورغل هم نارینا برا واتا یعنی نار برا واتا دا شد سا بیاکسو نو اختن دا تا دید لو بیس تری سنگ یه باتا بیا پوالا گوالا و آغا کم معلومات بزنی واسه دا دا نپویزن چی پشتانه و سره کم تک د څنګه نظر ده چې البته شذنه را وباته او دلته د تذکرو د پاره ورې وستلې ولا ضرورت دی. نو دا د دې په سیاست او په پالیسیز مشتر نه خلاصېږي.
نه خو د اسلام په حسابم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه د اسلام مبارک دین وایي نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلک افتخار کوي په بی بی عائشه باندې خلک افتخار کوي او په نورو د میرمنو شزو باندې افتخار کوي. دا د دوی کمالونه او حادثه انتقال کړل. دا د دوی کمالونه او مشی وکړه مثلا بی بی عائشه مشی وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړو په یو باندې بیا افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبرې کوي. ډیر مننه سپه باس کوم برخه را سره واخسته اغلی مليار د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې کپلن دوستا سنور.
بالکل د دې اوریدونکو د اندښنې سره هم هم نظر اند زما د هم د اندښنې د اول دا چې اوس په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکټرانه نشته دي. اما د خصوص ډاکټر دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې واځي چې ډاکټري پورې نه محدود دي. د کته په چې معلومه نو سی خون کې نو سی ډاکټر باندې کوم ځای نه ورو شي چې خون کې نو سی د تذکرو د ویشلو د پاره کارما د دې کوم ځای نه ورو شي. یعنی د خته د ډاکټر د پاره په هره برخه دا نور اسلامی نړۍ هیوادونه مخصوصا د عربي هیوادونه د مثال په توګه واخیستل شي هلته هم دغه دوست مونږ ولیدل چې د قطر مبس چې راوړلې د قطر یوه وزیر وه د بهرنیو مرستو په چارو کې د حکومت دولت وزیر وه چې د مرستې افغانستان ته راوړې په حقیقت کې د ځان سره یو پیغام راوړي. یعنې په حقیقت کې د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخت پورې د 2012 کال نه دی د کوربه او د دوه ترونال ټایم تاسو د دې د کورنۍ هلته وي یعنی په حقیقت کې دوی ته د دې د لیږلو سره پیغام راولېږ چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکانات دروازې خلاصې شي. یعنې شیخ صاحب د لاور هغه وخت کې مرکه کړې وه، په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کښې تر ډاکټري پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کښې برخه واخلي. او ما قدرمن دلاور صاحب د دې پوښتنې سره مواجه کړو، ما ورته چې محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه، دا څنګه داسې خبره وشوله؟ ما ته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغیر شوله، دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ما انتظار درلود شیخ صاحب، قدرمن شیخ صاحب دلاور ما ته داسې جواب راکړي.
سوال ماریال، همدغه سوال مهمه دی، آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه هم کړي دي، آیا په دې باور یاستی چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
مونږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی لیدلی دي دا خبره یې ورسره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه ویلي؟ او هغه
نو خو هماغه همدا ثاني خبره ده، تر اوسه پورې یعنې باندې کار نه ده شوی. ګرچې وویل شو چې یو کمیسیون ټاکل شوی دی، دا ځل چې مونږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کابل کې شیخ صدام پوه چې ولې، نو دا خبره ده چې ما په خپلو ارتوندې ما کړي دي خبره کړې چې پار د اسلامي نظام نه خلک تښتي او ټاپي وې، بمباردونه و، وژنې وې، تهدید و، بندیخانې وې، ګوانتانامو و، باګرام و، پلچرخي و، دا و چې خلک بیا افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نه شته چې اوس ولې افغانستان نه خلک تښتي، او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې د علم زده کړه په نارینه و دی، اما خارجیان کفار چې ته حق دي دي ورته ورکوي. دا دردونکې خبرې دي، او دا هغه خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او دا ستونزه په خواشنۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګرۍ او د خونو څو چارواکو لازادي راډیو سره په خبرو کې البته ثبت شوی نه خبري، یعنی آفتر ریکارډ ما سره په خبرو کې وویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیواد ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت یې همدا ده چې نجونې مې د کور نجونې مې له زده کړو پاتې کېدې. ګران صاحب، ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه داسې څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل سي شیب بر صاحب، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د ښځې او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین شوي دي، فیصله شوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن د هغه د حقوقو په برخه کې، هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې. په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده، وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملا هبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا یې ظلم وکولو، دا د دغه نسل سره یې جفا وکړه. تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ. او دا که دوی داسې فکر کوي چې موږ به په همدغه روایتو باندې په همدغه شکل باندې په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت ته سیاغه مشروعیت نه لري ملګرو ملتو او نورو هیوادو پر رسمیت نه دی پیژندل. دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي. دا په نیپال کې تاسو دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل سیاغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې. هغه صدر اعظم یې په هلیکوپټر کې وتښتېدو. بنگلاديش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، په څو کاله په مخ کې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوز مسلط دی، هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو للارې یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي، مظاهرو ته راوباسي او په عسکری
تاسیسات دا خو یو اړخ سو کنه چې خلک به څه کوي. مثلا کېدای شي دوی وایي خلک مو آرام کړی دي یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې، لیکن په ورته وخت کې خوده خطرونه هم شته. ملګری ملتونه وار وار دا خبرداري ورکوي، حتی په دې خپل روسي راپور کې هم دې ته اشاره کړې دي. خو د ملګرو ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا دا خبرې کوي چې ممکن ده د دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت په د بشریت د جنایت په کټګوري کې شامل شي. نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خو د دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي. دا اوس خلا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولای شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته زیرازي د هر څه به بند سي. همداسې نه ده
دقیق ده قدرمن شیبر صاحب دغه زه خو ګوره د مخکې قدرمن خور زرکی مالیار ورته اشاره وکوله د دوی هلو ځلو د دغو موږ کلک ملاتړ کوو، نه سړي کېدونکی ملاتړ یې کوو او ټول افغانان یې کوي. او بل دا دی چې دا وګوري څو کاله په مخکې همدغه ملا هیبت الله او د هغه عدلیه وزیر دی یا لوی څارنوال ده د حقانی په نوم دغه نومونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلي دي چې دوی مجرم پیژندل شوي دي. همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده. دوی که دغسې پالیسیو ته یا دغسې دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي، انټرنیټونه بند کړه، آنلاین درسونه بند کړه، د ښځو حقونه بند کړه. همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیول و هغه خو ډیره ښه خبر وکړه، وایي دا اوس خو خیر یو چاره کیږي، ولې موږ آینده ته وارخطا یو. دا دقیقه خبره ده. اوس دا راتلونکي او له پکتیا پکتیکا له دغو ولایتو قندار دغو څخه ښځینه دي نیولې دي، له سپین بولدک او تورخم او خرلچي او هغو دغو جایو له لارو یې په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیرهیې، تر لاهور یې رسېیې، ایران ته تیرهیې. هغوی هم جبرن تا وهي، سرمایه درڅخه اخلي، هڅه خواري غریبي ده چې کړې ده، توهین کوي دي، بې عزته کوي دي، بیرته دي په همدغه د ډیورنډ په منحوسه کرښه باندې را تیرهیي. نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ، تاسو باید د دغو سره همنوا په مخ ولاړ سئ او له دغو څخه دوی ته ډېر ښه فرصت په لاس ورغلی ده. متاسفانه چې دوی استفاده نه ځینې کوي. ښه امنیت شته دی، دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي. او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم، په رسمیت یې پیژنم، خو ته دغه کارونه وکوه. هغه څه کار ده، خو د دوی حق ده، تعلیم او تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. د دې څخه باید دوی سترګې پټې نه کړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای او دا بالاخره دا به کچیرته دغه حق حقوق د افغانستان کې دغه زموږ خوندو ته ور نه کړي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې به داسې حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي. او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او توای سي داسي وکاو عاشي وکاو خودلته ځيني خارجي استخباراتي کړیم د پردې لاندې کار کوي شي بس دغه یعنی بیل دغه څخه هم نه دی چې هغه وسه وخت نه دی چې سړی باس پی وکړي.
او مننه د دینی اړخم مخکې ته اشاره وسوله چې تعلیم په نارینه او په ښځو باندې دوړ باندې فرض دی. اغلی مليار ل ایغه اړخه پراته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سي په دې تیرو سلورو کلونو کې افغان جنو غاللې دي، آیا هم دغه ډیر ستره ګنا نه ده؟ د دې خبرونه په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوی و.
بالکل بالکل دا ځکه د په خوښنی سره د روحاني ناروغیو تپونه په سترګو باندې نه لیدل کیږي او د دې لپاره خلک نه ویني. اما هغه د نن په اصطلاح غژور خفقان ده چې حتی خویندې دې ته مجبورې کړي دي چې ځان وژنه وکړي. زه یوه ډاکټر پیژنم چې درس ویلی دی، اکسټینشن یې ورکړی دی، په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوې. اما دا څلور کاله ورته کار نه ده ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی و. دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه ده، نمره شوی نه ده نور. اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاس تریتان ته کې شي. او دې یو ماشوم هم درلود.
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده؟ دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده؟ آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي؟ دا اوسني چارواکي
زه فکر کوم نه څنګه پېښه ده. خو خیر دا چې کابل کې دا چارواکي دې دوی خو طبيعي ده چې دې خبر نه به خبري کې. اما صرف نو پېږم چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دې دوی دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسېږي ځکه دا
خو دلته بیا بل سوال ده. وبخشه یو څوک سي دې ادا کې سي د ټول افغانستان مشي کوي، دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کې.
دې کې هیڅ شک نشته چې مکلفیت دا چې ځان خبر کې. اما یو مشر د یو مشر غوګونو په اصطلاح د امنیت دی څورته وي، د پخیر تخات وایي لیکن د استخبارات هغه استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي ځکه خپل مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شي نه د سړک سره خلکو سره ځان مخامخ کولی شي که نه. دا
نه نه خدای خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده. هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل چې کدي دوجلی او یا د فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي مسؤلیت ماته راجې ده. نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیک او سرنوشت چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي، په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي، په اجتماعي مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیار ده. نو ولې باید ځان دې خبر؟
بلکل باید ځان خبر کی مکلفیت دا د مسؤلینو چې د شاوخوا ته کار کوي، د هغوی د مسؤلیت ده چې د ته دا رښتینی پیغام ورسوي. او غیر له هغه نه هم دا اوه څلوېښت کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي، خو هغه د اقتصادي هم دي، سیاسي هم دي، ټولنیزم دي، کلتوري، دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته. غیر له دې نه دغه 10 میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي، اروپا، امریکا، استرالیا، کاناډا، دې مملکتونو ته تللي دي، دې دي دریم نسل هم ژبه هېره کړې ده، همې دین هېر کړی ده، همې کلتور هېر کړی دی ځکه دوی مجبور دي چې په هغه هېوادونو کې چې ژوند کوي هماغه کلتور واخلي، هماغه ژبه زده کړي او دین هم چې عملي وایي نوري ورسره په تماس کې نه اوسي، د خپل کور نه ټول شیان سړی نه شي زده کولی. او دا خبره په ډېر صراحت باندې کوم او په ډېر جرات دا خبره کوم چې دې د مسؤلیت به د آخرت په ورځ باندې د هغو مشرانو په غاړه باندې خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی په وخت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و.
بله مهرباني.
اوسنی مشر د افغانستان یا د امیرالمؤمنین هم دې نه نشي مستثنا کېدلی ځکه د دې چې قدرت ته راغلی ده په وخت کې هم ډېر خلک ووتل او دا خلک د اسلام نوم لري کېږي، د ژبې نوم او د کلتور نوم لري کېږي. نو دا خو د نه یوازې چې د افغان ملت په مقابل کې به دی جواب دي، اصلي جواب دي خو به د هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټول هست کوونکی او نیست کوونکی دی او دې شي ته باید دا دا پیغام د تور سوال شي چې دا د غصبا خلق ترګر د افغانستان نو دی او د کمیسیون چې تاکلای دی نه دا یو مسؤلیت دی او د سکاري چې دا معلومات رسیدلی دي چې د افغانستان خلک وزي.